د سهار 10 بجې سویت آسیا ازادي رادیو ته غوښیست. السلام علیکم. د ازادي رادیو بلې یو ساعت خبرونه پیلو چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې شوې ده. ځینې راپورونه هم خبرو. د افغانستان حکومت او نورو سازمانونو په کابل کې د خصوصي تلویزیون خورشید پر کارکونکو پرونی حمله وغندله. خبرونه په خبرونو پیلو. ملي امنیت شورا وایي چې په وروستیو دوو ورځو کې د وسلوالو طالبانو 110 بندیان خوشي سوي. په پروان کې په یوه چاودنه کې درې ملکیان وژل سوي دي. د ایران ولسمشر پرون وویل چې په دغه هیواد کې به ډېر ژر په جوماتونو کې د ورځې لمونځونه پیل سي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په وروستیو دوو ورځو کې د وسلوالو طالبانو 110 تنه بندیان خوشي سوي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان له ترخیب له د پروان له مرکزی توقیف ځایه او نورو ولایتي زندانونو خوشي سوي.
افغان دولت له پرون راهیسې د ترخیب له پروان او نورو ولایتي زندانونو څخه 110 تنه طالب زندانیان آزاد کړل. دا لړۍ دوام پیدا کوي تر څو د جمهور رئیس له فرمان سره سم تر 2000 پورې طالب زندانیان خوشي سي.
په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهیل شاهین پرون په ټویټر کې لیکلي چې دوی هم پرون درې اویاتنه سرتیري په بلخ، کندز، لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا کې خوشي کړي دي. سوهیل شاهین ویلي چې تر اوسه یې د افغانستان د امنیتي ځواکونو 340 غړي خوشي کړي. د هغې موافقې له مخې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې لاسلیک سوی د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې به حکومت د طالبانو 15,000 بندیان او طالبان به د حکومت 1000 تنه بندیان خوشي کوي. د پروان ولایت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو د هوان مرمۍ په چاودنه کې درې ملکیان وژل سوي دي. د پروان د والی ویان دی وحیدې شاهکار پرون ازادي راډیو ته ویل چې پیښه په سیاګرد ولسوالۍ کې سوي. طالبانو د سیاګرد ولسوالۍ په جوی دختر سیمه کې د هوان د مرمۍ ډز کړی چې هدف یې د امنیتي ځواکونو پوسته وه، خو هوان پر یوه کور لګېدلی او د یوې کورنۍ درې ځوانان پکې وژل سوي دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په ټویټر کې لیکلي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون ویل چې په دغه هیواد کې به ډېر ژر په جوماتونو کې د ورځې لمونځونه پیل سي. تبدسل کېده چې د ایران په ځینو برخو کې کورونا وایرس لا هم د خپرېدو په حال کې دی. حسن روحانی پرون ویل د ایران جوماتونه به ډېر ژر د ورځني لمانځه لپاره پرانستل سي او صحیح سپارښتنې باید په پام کې ونیول سي. په ایران کې حکومت له یوې مودې راهیسې د کورونا د وبا له کبله د لګول سویو محدودیتونو په نرمولو لګیا دی. د ایران د رسمي خبري سرچینو په حواله 150,000 کسان په دغه هیواد کې په کورونا وایرس اخته سوي او تر 2,000 زیات وګړي په دې خطرناک وایرس مړه سوي. خو ځینې څارونکي وایي چې حکومت اصلي شمیرې پټوي او رښتینی ارقام شایي تر دې زیات وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د هغه تور پوستي مړینه سخت غمیزه وبلله چې د یو سپین پوستي پولیس لخوا د نیولو د هڅې پر مهال یې سا ورکړه. د مینسوتا ایالت په مینیاپولیس کې دغه قتل په امریکا کې د ګڼو کسانو غوسه پراولې ده. ډونالډ ټرمپ پرون په فلوریدا ایالت کې د خبرو پر مهال دا هم وویل چې اداره یې د جورج فلوید د مړینې له کبله د هغو مظاهرو زغم نه لري چې په تاوتریخوالي واوړي. ولسمشر ټرمپ هغه مظاهره وغندله چې په مینیاپولیس کې تېره شپه په تاوتریخوالي واوښته او د ده په وینا د لوټ تالان له کبله د فلوید یاد ته سپکاوی سوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو په ګڼو ښارونو کې د جمعې په ورځ هم مظاهره چانو لارې سړکونه وتړل او شعارې ورکوه چې د تورپوستو ژوند هم اهمیت لري. دوی د جورج فلوید په نوم هغه 46 کلن تورپوستي سړي ته د عدالت غوښتنه کوله چې تېره سېشنبه د نیول کېدو په وخت کې مړ سو. د مینسوتا ایالت چارواکو ویلي د پولیسو افسر ډیریک شووین چې د فلوید په مړینه تورن دی نیول سوی او په وژنې تورن پیژندل سوی دی. د پولیسو هغه نور افسران چې په قضیه کې دخیل ګڼل سوي له دندو شړل سوي دي. د امریکا دوه ستور مزلي په تیرو 10 کلونو کې د اول وار لپاره د امریکا له خاورې څخه فضا ته ولاړل. 53 کلن ستور مزلي داوګ هورلي او 49 کلن باب بینکن پرون د امریکا سخت د سپیس ایکس فالکون 9 نومي راکټ په ډراګون کپسول کې فضا ته ولېږل سول. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فلوریدا ایالت په کینیډي فضایي مرکز کې د راکټ د توغولو تر ننداري وروسته په خبرو کې وویل د راکټ دغو توغولو د امریکا وګړو ته د ویاړ احساس په برخه کړ. د دغه راکټ توغول د خرابې هوا له کبله دوه وارې ځنډول سوي وو. په پام کې د دغه دوه ستور مزلې تر 9 ساعته مزله وروسته نن د کابل پر وخت ماښام 2 بجې نړیوال فضایي تمځای ته ورسیږي چې هلته به 4 میاشتې پاتې وي. امریکا په 2011 کال کې هم توانېدلې وه چې له خپلې خاورې ستور مزلې فضا ته ولیږي. خبرونه مولا آزادي راډیو نه اوریدل. په افغانستان کې د سهار 10:06 کېدونکي دي. د افغانستان حکومت او ځینو سازمانونو په کابل کې د خصوصي ټلویزیون خورشید پر کارکوونکو حمله وغندله. پرون په دې 14 کې د دې ټلویزیون دوه کارکوونکي ووژل شول. دا پیښه په کابل کې د امریکا سفارت او د بخښنې نړیوال سازمان هم په شدت غندلې ده. فرشته جلالزی تفصیل وړاندې کوي.
د خورشید ټلویزیون مسؤول محمد رفیع رفیق صدیقی پرون له کورنیو رسنیو سره په خبرو کې وویل چې پر همکارانو یې تروریستي بریچ شوی دی.
متاسفانه بیا ګملی تروریستي
صدیقی وویل متاسفانه په یوه تروریستي حمله کې زموږ دوه همکاران وژل سوي چې یو میر وحید شاه زموږ د اقتصادي چارو خبریال او بل زموږ تخنیکي همکار شفیق امیری و. زموږ د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل چې حکومت دا پیشه په شدت غندي. مینپال ویل چې د پیښې په اړه څېړنې کیږي.
ورسته برید د سړینې پاړه باندې امنیتی ادارو ته هدایت سوې ده چې د پجدي ډول باندې وسیړي. د بیان ازادي د افغانستان حکومت تر ټولو لوی لاسته راوړنه بولي او د دې لاسته راوړنې خوندیتوب او د رسنیو د کارکوونکو خوندیتوب خپل مسؤلیت کوي.
وسوالو طالبانو په دې پیښه کې لاس لرل رد کړی دی. په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفارت هم دا پیښه په شدت غندلې ده. د سفارت په لن بیان کې چې په ټویټر خپور سوی لیکل سوي چې پر رسنیو حمله د افغانستان پر ازادۍ او پرمختګ حمله ده. د افغان نړیوال سازمان هم ورته بیان خپور کړی او لیکلي دي چې دا یو وحشتناک جنایت دی چې هغه خطرناک شرایط چې د افغانستان خبریالان ورسره مخامخ دي څرګندوي. د افغان نړیوال سازمان پر حکومت چغ کړی چې د خبریالانو ته مسؤلیت لپاره هیڅ هڅه ونه سپموي او د داسې حملو عاملانو ته دي سزا ورکړي. د ژورنالیستانو ته ملاتړ نړیوال سازمان وایي چې افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو په خطرناکو هیوادونو کې ګڼل کیږي. د ادارې ویلي چې په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې 11 خبریالان وژل سوي دي.
اوردل چې د افغانستان حکومت او نورو سازمانونو په کابل کې د خورشید ټلویزیون پر کارکوونکو پرونی حمله وغندله. پرون په 14 کې د دغه ټلویزیون یو خبریال او یو تخنیکی کارکوونکی ووژل سول. په کابل کې هم راسپونو پر دې مسالې لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. ناجیه صافی ورته کتنه کوي.
هشت صبح رسپانی خپل سره مقاله په خبریالانو ورستی برید ته ځانګړی کړی ده. وړاندې راغلی د 2001 میلادي کال را په دې خوا 160 خبریالان په افغانستان کې وژل شوي چې د ډیرو دوسی هم نه دي سیړل شوي. په سره مقاله کې کابل کې د یوې 14 په پایله کې د خورشید پونم د یو خصوصي ټلویزیون د دوو کارکوونکو وژل کېدو ته اشاره شوي چې وړاندې راغلی دا لومړی ځل نه دی چې خبریالان په نخه کېږي، بلکې په دې لار کې ډیری خبریالان وژل شوي او ګڼې قرباني ورکړی دی. سرمقال لیکونکي لیکلي تر اوسه د کابل په ششدرک سیمه کې د خبریالانو ډلیزه وژنه او د موبی ګروپ پر کارکوونکو د برید عاملین نه دي معلوم او آن چا د کورنیو پوښتنې هم نه ده کړې. د سرمقالې په یو برخه کې د جګړې پر خېلو لورو هم غږ شوی چې بیان ازادي ته درناوی وکړي او د نړیوالو قوانینو په رڼا کې ومني. د سرمقال لیکونکي په باور د رسنیو د یو څو کارکوونکو په ژل کېدو سره دا امکان نه لري چې د رسنیو او مطبوعاتو تګلاره بدله شي. اسلام ورځپاڼې خپله سرمقاله داسې پیل کړې: په افغانستان کې د سولې ټینګښت لپاره د نویو هڅو پیل. وړاندې د مصالحې عالي شورا پرانستل کېدو ته اشاره شوې چې په وینا یې تر راتلونکي یوې اونۍ پورې به د دغې شورا غړي معرفي شي. خو سرمقاله کې راغلي د مصالحې عالي شورا په پرانستل کېدو سره تمه دا ده چې د سولې لپاره ګټور ګامونه پورته شي. د سرمقال لیکونکي په باور د خلکو هیله هم دغه ده چې دغه شورا د سولې عالي شورا تېرې تجربې تکراري نه کړي او له روان فرصت څخه ښه ګټه واخلي. او ملي ارمان ورسپانی په خپل سرمقاله کې دا پوښتنه مطرح کړي چې آیا افغانستان څخه د امریکا وتل به هیواد د کړکیچ لور ته یوسي؟ ورسپانی د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې چې افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته لیوالتیا ښودلې ده. ورسپانه لیکي که څه هم د افغانستان څخه د امریکا تر وتلو وروسته د دولت د سقوط احتمال ډیر کم لیدل کیږي، خو په باور یې امریکا باید افغان ځواکونه وروزي او تجهیز کړي. د سرمقال لیکونکو په باور ممکن دا تر ډیره انتخاباتي شعار وي، خو په وینا یې که چیرې امریکا افغانستان ته مالي او پوځي مرستو دوام ته ادامه ورکوي، کړکېچ لور ته د هیواد د تلو احتمال کمیږي.
په مصر کې سلګونه افغان مواصلان د لیلیو دننه قرنټین له اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دوی وایي څومره ژر چې امکان ولري باید مالی ملاتړ وسي او افغانستان ته د لیږدولو اسانتیاوې برابر سي. په قاهره کې د افغانستان سفارت د مواصلانو ستونزې تاییدوي. تفصیل له اسدالله لودین څخه.
د مصر په الازهر پوهنتون کې افغان محصلان وایي څلور تنه په کورونا اخته شوي او د جوړو پاتې شوو هغوی ژوند هم ګرځبندیز او قرنټین تریخ کړی دی. دغلته د افغان محصلانو استازی دلاور پتیال وایي نږدې شپږ سوه ملګري له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي او افغانستان ته د تګ لارې هم پرې بندې دي. ښاغلی پتیال وایي قاهره کې افغان ډیپلوماتان هم ډیر په ځنډ د دوی پوښتنې ته ورغلي او د ده په خبره د ستونزې د هواري عملی هڅه اعلان نه ده کړې.
تقریبا دا دو میاشت کېږي دلته مونږ قرنټین یو. دو میاشتې بعد مونږ ته راغلل، دو نیمې میاشتې بعد هغه مهال ته راغلل چې دلته لیلی خلکو وغوښتل، د لیلی مدیر راوغوښتل چې مونږ دلته متاسفانه په لیلی کې څلور افغانان مصاب لرو، په کورونا اخته دي. راغلل لیلی مدیر سره کېناستل. لیلی مدیر ورته ویل چې دا خپل تبه تاسو که هر وخت باسئ، خپل افغانان محصلین هر وخت باسي موږ تاسو سره هیڅ مشکل نه لرو، خپل افغانان هلکان وباسي. راغلل فقط یو استنلایزر راوړو، دغه د لاس مینځلو دوا، یو څلور ماسک راوړو، څلور پنځه ماسک او څلور پنځه جوړه دستکشې دی هلکانو ته راوړلې. نور داسې هیڅ کار موږ سره سفارت نه ده کړی تر اوسه پورې.
افغان حکومت هغو محصلانو ته چې د بورس له لارې مصر ته تللي د میاشتې اتیا ډالره ورکوي، خو ښاغلی پتیال وایي دوی تر اوسه د تیر لمریز کال د شپږو میاشتو پیسې هم نه دي ترلاسه کړي. نوموړی وایي پر الازهر سربیره د قاهرې په پوهنتون کې هم شاوخوا دوه سوه افغان محصلان له ورته برخلیک سره مخامخ دي. دلاور پتیال وایي افغان حکومت لکه څنګه چې له نورو هیوادونو خپل اتباع وایستل، باید له مصر نه هم حد اقل د رخصتۍ پر مهال محصلان وباسي.
موږ همدغه غواړو چې الکانو ته د سفر زمینه برابره شي، هغه هم هلته چې کله د الکانو ته مدت معاش ورکړل شي او کوم الکان چې مدت معاش نه لري، لکه څنګه چې دوی وعده کړی و چې د مساعدت مالی په نوم الکانو ته څوک چې مدت معاش نه لري هغه پیسې ورته راځي، هغه مالی کومک ورسره وشي، نو هر الکان کولی شي چې خپله ټکټ واخلي او لاړ شي. موږ داسې نه غواړو چې موږ ترې بالکل تیار مفت راوړل شي. دلته د مفت موږ ته مثال موږ د دې ځینې واخلي موږ دلته افغانستان ته ورسي، لکه څنګه چې د هند، د اماراتو نه، له قطر نه، له سعودي نه کاریګر محصلین وستل، دغه چې موږ سره دي هم وکړي په نیمایي قیمت دي موږ دغه وشي د ټکټونه وشي.
په مصر کې تر درې نیم سو پورې داسې افغان محصلان شته چې د دولت معاش نه ترلاسه کوي، خو افغان دولت دوی سره د یوې اندازې مالی مرستې ژمنه کړې. په قاهره کې د افغانستان سفارت د محصلانو ستونزې مني او وایي د هواري لپاره یې لاس په کار شوي دي. په مصر کې د افغان سفارت مستشار امین الحق احمدی ازادي راډیو ته وویل بې بورس محصلانو ته د مرستې پیسې چې د کس په سر نږدې دوه نیم سوه ډالره کیږي منظوري شوي او دغه راز یې د تګ په لارو چارو هم غور شوی.
پروازونه نشته، موږ دغه مشکلات مرکز ته انتقال کړي دي، نو امیدوار یو چې زر توجه وشي چې که وشي که کوم چارتر تیاره پیدا شي چې دوی ته چارتر یې کول تراش سره دغه ځنه موږ محصلین ونیسي ولاړ شي افغانستان ته، او که دام ونه شو دلته موږ ته هدایت ورکړ شي چې موږ یو بل تیاره چارتر کړو د خپل محصلینو دپاره. دویم مشکل یې دا ده چې پیسې نه لري، مالي مشکل دوی لري چې هغه پیسې موږ پیشنهاد کړي دي چې هغه دخره د مرکز نه موږ ته ورکړ شوی چې انشاءالله دغه آینده هفته کې پیسې دوی ته را رسیږي.
د سفارت مسؤلین مني چې په بورس تللو محصلانو ته ټاکل شوی معاش هم په خپل وخت نه رسیږي. دوی وایي د دې کار لامل په مالیه او لوړو زده کړو وزارتونو کې د چارو سستوالی دی. په مصر کې افغان محصلان داسې مهال خپل هیواد ته د تګ نیت لري چې افغانستان کې هم ورځ تر بلې کرونا ویروس خپریږي. یوه ویره دا هم شته که محصلان افغانستان ته ولیږدول شي، ممکن هغه هیواد کې د حالت په خرابېدو دوی بیرته درسونو ته د تګ فرصت له لاسه ورکړي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
لس بجې او پنځلس دقیقې سوې د خبرونې په پاتې